ಗಾನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ.
گرانو اوریدم کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈیو دا نند گل رز د کال وزرا اتلسم د جون د میاشتې 15 منټا دا دا وخت په پاکستان کې د باخام شپک په افغانستان کې 5 نیمه بجې دي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دي دا وایس اف امریکا ڈیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زاد نند رشید
او زه مجاهد جوان
هر کله وایو لټول نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
په نړۍ کې د پیسو د غیر قانوني ګردش مخنیوي لپاره جوړه اداره په پاریس کې غونډه کوي. یاد اداره له پاکستان غواړي چې د ترهګرو د مالي مرستو مخه ونیسي او که پاکستان ناکام شو نو کېدای شي تور لیست کې واچول شي.
پاکستانی مطبوعات ادعا کوي چې د پاکستان حکومتي ادارې او د انتخاباتو کمیشن د غیر قانوني ګرځول شوي تندرو ډلو د پلویانو په انتخابات کې د ګډون په مخه نیولو کې ناکامه شوي دي. د قانوني چارو ماهر لیاقت بنوري وای
دا خلک چې دا کلین شنوي او د خلکو باندې د الیکشن کې پابندي لازمی پکار دا او دا د ذمہواری د سټیټ دا او د الیکشن کمیشن از بوار دا.
او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبی د ورځې په ټاکنو کې چې په دې وروستیو کلونو کې تر ټولو له سیالیو ډکې ټاکنې وې په پریکړنده اکثریت وګټله.
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
په پاریس کې د اف ای ټی اف په غونډه کې په دې مسله خبرې کیږي چې آیا پاکستان د هغو هیوادونو په قطار کې شامل کړی شي چې له ترهګرو سره ملي مرسته کوي او که څنګه. د یادې ادارې لخوا د جون په 14 نیټه دغه غونډه پیل شوې او ټاکل شوې ده چې د جون تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. پاکستان د یادې ادارې لخوا په تېره غونډه کې بچ شوی و خو له پاکستان څخه غوښتل شوی و چې ترهګرو ته دې د مالي سرچینو او دغه هیواد څخه په تورخم او چمن کې د پیسو د سپیناوي یا منی لانډرنګ د مخنیوي په برخه کې اړین ګامونه واخلي. پاکستان وایي دوی په دې برخه کې لازم کار ترسره کړی. که چیرې پاکستان د ترهګرو د مالي ملاتړ په نوم لړ کې چې ورته ګری لیسټ وایي شامل کړی شي نو دا به د پاکستان اقتصاد ته ډیر زیات تاوان ورسوي.
د پاکستان مطبوعاتو د تندرو ډلې مسلمي مسلم لیگ د ویان د خولې وایي د جولای په 15 نیټه عمومي ټاکنو کې د دوی 215 شپېته امیدواران برخه اخلي. د پاکستان ډان او ایکسپرس ټریبیون په خپلو رپورټونو کې لیکلي دي چې د ټاکنو کمیشن د هغه شکمن تندرو په ټاکنو کې د برخه نه منع کولو کې ناکامه شوي څوک چې په څلورم شیډیول کې په ترهګرۍ کې په شکمنه توګه ککړ ګرځول شوي دي. د مدني ټولنې یو غړی او قانون پوه لیاقت بنوري وی او ای ډیو ته ویلي چې مرکزی حکومت او الیکشن کمیشن په دې کې پاتې راغلی دی چې شکمن ترهګر د ټاکنو کې د برخه اخیستلو نه منع کړي. د ترهګرۍ پر ضد ادارې نیکټا تر مخه دا وخت په پاکستان کې د 2000 نه زیات خلک په ترهګرۍ تور شکمن فهرست کې شامل دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمکوایی د افغانستان د زندانونو 13 بندیان د نشئی توکو په کاروبار او قاچاقو کې نیول شوي او محکوم شوي دي. د عدلي وزارت د شمیر له مخې دا مهال شاوخوا 10,000 کسان د بیلابیلو سیاسي او نورو جرمونو له کبله د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په کابل کې د دوشنبې په ورځ وویل چې په تیرو شاوخوا 6 میاشتو کې 906 کسان د نشئی توکو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی دی په میدان وردګو کې د افغان پوز د کشف د کنډک قومندان او 15 تنه طالبان وژل شوي. افغان امنیتي چارواکو ویلي په میدان وردګ ولایت کې د افغان پوز او طالبانو ترمنځ سخته جګړه ترسره شوې ده. نور حال له سیمې د ډیوې د خبریال حقمل روان په راپور کې اوري.
طالبانو د اختر په درې ورځو کې د اوربند پای ته رسولو وروسته د تیرې جمعې په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرکزونو او امنیتي پوستو بریدونه وکړل. طالبانو ویلي په میدان وردګو ولایت کې لس امنیتي او فوځي ځایونه یې له افغان فوځ څخه نیولې دي او تر څنګ یې افغان امنیتي سرتیرو ته د ګڼې مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا کړې. دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویلي د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ ولسوالۍ اړوند د کوټای اشرو زیولات او پولی هوایی سیمه کې افغان کمانډو او نورو امنیتي سرتیرو ځمکني او هوایی عملیات د طالبانو پر ضد پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه اوس مهال په سیمه کې سخته جګړه روانه ده او طالبانو د جلریز ولسوالۍ په عمومي سړک چې بامیانو ولایت له میدان وردګو ولایت سره نښنوي په غځېدلي سړک او شاوخوا سیمو کې ماینونه خښ کړي او په غرنۍ او ځنګلي سیمو کې پټ شوي طالبان مقاومت کوي. دفاع وزارت ویان زیاته کړه په جلریز ولسوالۍ کې د شوې جګړې له امله شاوخوا 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات روان امریکا.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت غوښتنه کړې چې ملګري ملتونه دي د جګړې ختمولو لپاره عملی ګامونه واخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یوناما دفتر مخې ته د سولې ولسی حرکت پر لټ کوونکو وویل باید ملګري ملتونه اداره دې خپل نیت په عمل کې ثابت کړي او په هیواد کې د دایمي امن لپاره کار وکړي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست له امریکا غږ ډیوی سره خبرو په خبرو کې وویل د جګړې تر شا چې د کومو هیوادونو لاس دی په هغوی د فشار راوړي تر څو چې دوی د جګړې کې ښکیل ترګرو ملاتړ نه لاس وانخلي. دغې نه وړاندې د سولې ولسی حرکت اعلان کړی و چې دوی به پاکستان، ایران او امریکا سفارتخانو مخې ته هم احتجاجي ناسته کوي.
درنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غوږ یاستئ او سم راځو نړیوالو خبرونو ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبې د ورځې په ټاکنو کې چې په دې وروستیو کلونو کې تر ټولو له سیالیو ډکې ټاکنې وې په پریکړنده اکثریت وګټله. اردوغان په دغو ټاکنو کې تر 250% زیاتې رایې واخیستې او دوهم پړاو ته د ټاکنو د ورتګ اړتیا پېښنه شوه. د اردوغان پلویانو په ښارونو او واټونو کې د هغه د بریا خوشحالی په جشنونو ولمنځله. په استانبول کې د موټرو قطارونه جوړ شوي وو او ټولو د خوشحالۍ چیغې او نارې وهلې. بشپړ راپور زموږ د همکار اشفاق مومن ناوري.
انصاف او پرمختیا ګوند یا عدالت ویکل کین مپاټۍ د خپل ائتلافي ګوند قومي تحریک تر څنګ د نورو سیاله ډلو نه وړاندې دی. دا خبره نړیوال مطبوعاتو را نقل کړي چې وایي تر دې وخته 95% رای د شمیرنې عمل سرته رسیدلی دی. دا به لومړی ځل وي چې د ترکیې صدر بعد بل غزول شوي واک اختیار لاس کې واخلي. د صدر واک د زیاتولو قانون په کال 2018 اپریل میاشت کې جوړ شوی و. صدر رجب طیب اردوغان په استنبول کې د خپل کور مخې ته وینا کې وویل چې غیر رسمي نتیجې ښکاره شوې دي چې د کومې تر مخه په ما باندې خپل اولس باور کړی چې د صدر په حیث خپل ذمواری او اهداف پوره کړم. صدر اردوغان دا هم وویل چې د انصاف او پرمختیا ګوند په مشرۍ کې ائتلاف پارلیماني ټاکنې هم په اکثریت سره ګټلې دي. د غیر رسمي نتیجو تر مخه صدر طیب اردوغان په صدارتي ټاکنو کې نږدې 53% رایې ګټلې دي. په ده پسې روشن فکر ریپبلیکن اولسي ګوند غړی محرم انج 1.5% رایې اخیستې دي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار پر ورځ ویلي هغه کسان کوم چې په ناقانونه توګه امریکې ته راځي هغوی به بغیر د عدالتي کاروای نه واپس لیږل کیږي. تیره ورځ خپل ټویټ کې ښاغلی ټرمپ لیکلی وو موږ دغه ټولو خلکو ته اجازه نشو ورکولی چې زموږ په هیواد یرغل وکړي. نوموړی وایي دا د هغه ټولو خلکو سره زیاتی دی کوم چې په قانوني توګه راتلل غواړي او په کلونو کلونو انتظار کوي. خو بلخوا د امریکا سیول لیبرټی یونین خپل غبرګون کې ویلي صدر ټرمپ وړاندیزونه غیر آئینی او ناقانونه دي. د امریکا آئین کې هغه ټول کډوالو ته د عدالت حق ورکړی شوی څوک چې د ښه ژوند لپاره امریکې ته راتګ غواړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا شریکانو ته خبرداری ورکړ چې که د امریکا په سوداګریزو توکو باندې محدودیتونه لرې نه کړي نو امریکا به د هغوی په ځواب کې لا سخت غبرګون څرګند کړي. ټرمپ وویل امریکا په ټینګار سره وایي که ټولو هغو هیوادونو چې د امریکا د سوداګریزو توکو په وړاندې جعلي خنډونه جوړ کړي او پرې لوړ ټکسونه لګوي او دا دواړه لرې نه کړي نو امریکا به د هغوی په وړاندې لا سخت ګامونه پورته کړي. ټرمپ د یکشنبې د ورځې په ټویټ کې وړاندې لیکلي دي چې سوداګري باید مناسبه وي او یو اړخیزه نه وي.
تمه ده چې د ناټو غړي هیوادونه به زیات شي. دغه فیصله به راتلونکي میاشت د ناټو په کلیزه غونډه کې کیږي. دا وخت ناټو کې یو کم 1.5 هیوادونه دي چې د یونان د شاملېدو سره به دغه شمیره 1.5 ته ورسي. یونان د غړیتوب فیصله به په داسې حال کې کیږي چې یونان د مقدونیا سره د ډیر وخت نه روانه لانجه په ختمېدو رضا شوی دی. دغه ترڅنګ درې نور هیوادونه هم په ناټو کې د شاملېدو خواهش څرګند کړي چې پکې یوکراین، بوسنیا او جارجیا شامل دي.
او سعودي عربستان د خزو د موټر چلونې یا ډرایوري په برخه کې په خزو باندې په نړۍ کې وروسته لګیدلې بندیز لری کړ. له دې سره به د هغو مېرمنو په ژوند کې د پام وړ اسانتیاوې راشي چې یا یې ځان ته موټر چلوونکی ساتلی و، یا به له نارینه خپلوانو سره تللی، او یا به یې ټاکسي کاروله. د دې میاشتې په سر کې د سعودي عربستان حکومت هغو ښځو ته د ډرایورۍ د لایسنس ورکولو لړۍ پیل کړې وه چا چې له نورو هیوادونو لکه برطانیې، لبنان او کاناډا څخه اخیستي وه. دغه مېرمنو ته د سعودي د ډرایورۍ د لایسنس له ورکولو مخکې د موټر چلونې یو ساده او اسانه ازموینه واخیستل شوه.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو خدمتونه اوریدونکو، تاسو د موږ د وایس اف امریکا دی وینوري د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډي سي د سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، په نړۍ کې د پیسو د غیر قانوني گردش د مخنیوي لپاره جوړه اداره په پاریس کې د تیر ورځې راهیسې په یو غونډه کې سره ناستې. یاد اداره له پاکستان غواړي چې د ترهګرو د مالی مرستو مخه ونیسي، او که پاکستان په دې برخه کې ناکام شو نو کېدای شي په تور لیست کې شامل کړی شي. نور حال زمونږ له همکار محمد عالمگیر نوري.
د ترهګرو د مالی سرچینو او د پیسو غیر قانونه انتقال اداره فینانشل اکشن ټاسک فورس په نن په پیرس فرانس کې د پاکستان د کیس کتنه کوي. دا غونډه د جون د میاشتې 23 نه شروع شوې او یو کم 1.5 نیټې پورې به روان وي. د پاکستان د خزانه موقتی وزیره میرمن شمشاد اختر پیرس ته رسیدلې او د پاکستان هڅې به په ګوته کوي. په پاکستان د غیر قانونه پیسو انتقال، د ترهګرو مالی مرستې او د امریکني ډالرو غیر قانونه کاروبار تور لګي. راپورټونه وایي د پاکستان بلوچستان صوبې چمن او کوټه ښار کې د امریکا د ډالرو لټولو زیات غیر قانونه کاروبار کیږي. د پاکستان سیکیورټی اکسچینج کمیشن د تیر شروع پر ورځ د کال 2018 لپاره د ترهګرو د مالی سرچینو او د پیسو غیر قانونه انتقال مخه نیولو یو قانون وړاندې کړی. دا نوی قانون اندازې دی چې د فینانشل اکشن ټاسک فورس د سفارشاتو پرانا کې جوړ شوی، او دا د دې وړاندې جاری ټول قوانین او ضابطې کوم چې د پاکستان لخوا د ترهګرو مالی مرستې لارې بندولو او غیر قانونه د پیسو انتقال لپاره پورته شوی وي منسوخوي. پاکستان د دې وړاندې په کال 2012 او 2015 کې هم په ګری لیست کې اچول شو، او تیر فروری کې یو وار بیا پاکستان په دغه فهرست کې د اچولو سفارشات وړاندې شو چې راتلونکي سوروزو کې به پاکستان په اړه څه حتمی فیصله وشي. پوهان ګڼي چې د پاکستان ګری لیست کې اچولو زور به د پاکستان د اقتصاد نوزي او ورته به ګرانه شي چې خپل اخراجات پوره کړي، یا نوې قرضې د IMF په شان مالی ادارو نه په اسانه واخلي. د پاکستان د نوې حیثیت د دوی د قرضداري حیثیت هم متاثر کوي، خصوصا د بانډونو په بازار کې. خو سیډونکو ګڼي چې پاکستان د دې وړاندې په کال 2012 او 2015 کې هم د دې فهرست چې کله برخه شو، نو دغه موده کې پاکستان د IMF پروګرامونه پوره کړل او د نړیوال بانډونو په بازار کې 15 میلیارد ډالر ګټلې وي. دغه موده کې د پاکستان صادرات او واردات هم پرځې وو او څه اغیز پې نه و پاتې شوي. دا وار به پاکستان ته مشکلات کیدلی شي چې د امریکا ټرمپ انتظامیه سره د تعلق په بنیاد جوړ شي. ټرمپ انتظامیه په پاکستان مالی فشار زیاتولو لپاره په وروستۍ موده کې 1 میلیارد د ډالرو امداد هم ځنډولی و. ټرمپ انتظامیه د ترهګرو لکه د حقانی ترهګر شبکې سره د مشکوک مالی امداد پر سر پاکستان خزورولی، او د لشکری طیبه ترهګر ډلې مشر حافظ سعید په پاکستان کې خلاص پرېښودو سره هم پاکستان ځان ته مشکلات سیوا کړي دي. خو بیا د پاکستان صدر د کال 1999 د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې بدلون سره حافظ سعید جماعت الدعوه ډله کلدم وګرځوله او په ځان یې سخته لږ اسانه کړه.
ترنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو وی ویډیو ته غوږ یاستئ، او لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل په پاریس کې د اف آی ټی اف په غونډه کې په دې مسله خبرې روانې دي چې آیا پاکستان د هغو هیوادونو په قطار کې شامل کړی شي چې له ترهګرو سره مالی مرسته کوي او که څنګه. د یادې ادارې لخوا د جون په 14 نیټه یعنی 13 ورځ دغه غونډه پیل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د جون تر 19 نیټې پورې به دغه غونډه دوام وکړي. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زموږ ګران همکار پیر زبیر صاحب د مهال په سټډیو کې دی. پیر صاحب خبرونه ته په خیر راغلی.
په خیر.
پیر صاحب د پاکستان د برخلیک او سرنوشت په اړه د مهال په پاریس کې پریکړه کیږي، څه فکر کوئ؟ دغه ادارې خو مخته هم د پاکستان په اړه خبرې کړې وې، ولې په هغه مهال پاکستان بچ شوی و؟ دا مهال څومره پاکستان به په دغه لیست کې د شامل کېدو په درشل کې وي، یعنی څومره دا چانس ده؟
نو جی، پاکستان خود ته خو واچ لسٹ باندې اچولای او پاکستان ته دا ویلیو چې تاسو به یو پورا پلان سره راځي او یو منصوبه به موږ ته وښایي چې تاسو څه کړي دي چې د ترهګرو سرچینه مالی سرچینه مو نیولو لپاره. نو اخښه پاکستان چې وخت نه څه ګامونه دوی څه کړي دي، لکه اوس په دا شلم جون باندې دوی یو بل په 16 جون باندې دوی دا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن یو نور ریگولیشنز وکړل او هغه شی کوشش و دوی چې کوم مالی سرچینه ده هغه ونیسي او منی لانډرنګ چې کومه پیسې غلط طریقې سره پاکستان ته ځي یا پاکستان نه بهر وځي او چې کومې دوی مالی ادارې دي په هغه شی چې کوم داسې قانوني لوپ هول سی ورته وای اغه زیونه چې کوم شي دوی تر هرګر پیسې لژلای هرشي یا کولای شي، نو اغه باندې دوی نوې ریګولیشنز پاس کړل. د سره سره په دا اغه شی یو میټینګ شوای و د نېشنل سکیورټی کمیټي او هغه هدا ویلیو چې موږ به د اف ای ټی اف سره پورا مرسته کوو او چې کوم دوی کمې دي په انټی ټیرریزم منی لانډرنګ شي هغه به دوی پوره کوي. خو پاکستان اکثر سره چې موږ وګورو کوم هغه ترهګر تنظیمونه چې کوم دي لکه جماعت الدعوة سو حافظ سعید سو دوی اوس هم لګیا دي سیاست شه برخه اخلي، دوی الیکشن شه حصہ اخلي او په یو بل نوم بیا بدل کړای د غورتا الله اکبر تحریک په نام باندې به دوی حصہ اخلي. نو دغه ګامونه دي چې کوم پاکستان ته دنیا وایي چې دا سودا کارونه ضروری دي چې حافظ سعید باندې پابندي ولګي او د عدالت ته پیښ شي او د ته سزا ورکړي شي. او چې کوم بانکینګ سیکټر باندې پاکستان فوکس تا، نو هغه خسرنکاران دا وایي چې پاکستان په خپل چې کوم دوی دا ریګولیشنز کوي هغه ته پاکستان شننه نقصان کېدای شي، خو هغه بنیادی ګامونه دای نه اخلي چې لکه څنګه ما وایي چې جماعت الدعوة باندې پابندي ولګوي، دوی دفتر یې نیولی دي خو دوی اوس الیکشن سے حصہ اخلي. نو چې پاکستان فرض کا ایمان د خیال چې دوی به نړیوال مطمئن کی او که مطمئن نه کړي نو پاکستان به دوی په تور لیست کې واچوي او هغه به پاکستان د معیشت لپاره به بیا ډیر غلط اثرات دي.
پیر صاحب، تاسو خو د یوې لسیز رئیس د پاکستان مسلې لګ دی ساری، نو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکوله چې کېدی شي د دغې ادارې قناعت حاصل نه کړي، که چېرته حاصل نه شو پاکستان په دغه لیست کې شامل شو، دا به د پاکستان اقتصاد ته څومره ناوړه اغیز ولري؟
نو جی، دا خو به دا وي چې یو خو به پاکستان سره به خلک چې کوم تجارت ته هغه به افیکټ کېږي، دنیا به د سره تجارت نه کوي او بیا به چې کوم انویسټمنټ دا سرمایه کاری ده هغه به متاثر شي، هغه ملکونه هغه ادارې چې کوم دلته انویسټمنټ کول غواړي یا کړای ده هغوی به یا انویسټمنټ نه وکړي یا به واپس خپل سرمایه کاری واپس اخلي. دغه نه علاوه پاکستان ته چې کومې قرضې ملاویږي یا پاکستان چې کوم معاشي غټې معاشي ادارې دي لکه ورلد بینک شو آی ایم ایف شو، دوی سره به په چې کومې دوی تعلقات دي هغه به خراب شي او دوی به چې کومې قرضې ورکوي یا چې کوم رعایت ورکوي قرضو شي هغه به واپس اخلي. نو مقصد دا ده چې پاکستان ټول معاشي صورتحال به ډېر خراب شي، ولې چې کوم معاشي ادارې دي هغوی به دوی سره کاروبار نشي کولای، ولې چې دا به یو شرط دی. او اف ای ټی ایف چې کوم ده، دغه ډېر ملکونه دي، دغه ډېر ادارې دي، دوی ډېر زیات اثر ده. او داسې لیدسې چې پاکستان باندې چې څومره فشار ده د امریکې طرف نه، دا نور نړیوال طرف نه، چې دا د ترهرګر چې کوم د په خاورې دي، تنظیمونه دي، خلک دي، هغوی په خلاف د اکشن واخلي، نو دا یو بله طریقه به وي چې پاکستان باندې فشار اچولو، چې دا بلیک لیست شي واچوي هغه وخت پورې چې کله پورې پاکستان هغه ګامونه نه وي چت کړي چې کوم اف ای ټی ایف ورته وایي چې دا دې واخلي، چې د ترهرګرو مالي سرچینې چې کومه مخه دغه ونیسي.
ډیره زیاته مننه پیر زبیر شاه کورمادان.
ډیره مننه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ته غوږی. تاسو زمنګ د همکار محمد علمگیر نه رپورٹ فرېدلو چې په فرانس کې په پیرس کې دا وخت یو غونډه د اف ای ٹی ایف د سارانی غونډه روانه ده. په دغه کې فیصله به کیږي چې پاکستان د هغه د مالی سرچینو پاک د ترهګرو پاک لمنې تور کې ورواچول شي، کوم کې چې د ترهګرو مالی سر کم لین دین چې هغه د نیولو په کې ناکامې ښکارېږي او کنه. په دغه باندې تاسو د پیر زبیر شاه زمون کم چې همکار دی د هغوی څېړنه هم اوریدله. هو ویل کېږي قدمونه اوریدونکو چې په پاکستان کې دا وخت هغه تندروه ډلې کم چې په شیډیول فور کې یا د ترهګرۍ په شکمن تور لیست کې چې دی هغه اچول شوي دي، هغې کې 215 امیدواران داسې دي چې هغوی اوس په الیکشن کې برخه اخلي. د راتلونکو انتخاباتو کې به په دې باندې ساسرات وي. زمونږ د اسلام آباد نه خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان انتخابی کمیشن د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځولې شوی حافظ سعید سره تړاو په سر ملی مسلم لیگ رجسټرډ کولو نه انکار کړی دی. خدایات ګوند ویان پخلی کوي چې د دوی 215 کاندیدانو انتخابات کې برخه اخیستو لپاره د بل یو رجسټرډ ګوند الله اکبر تحریک د لارې نامزدګۍ فارمونه جمع کړي دي. د لا قانونه ګرځولې شوی جماعت الدعوا مشر او نړیوال ترهګر حافظ سعید په جار سره د ملی مسلم لیگ کمپاین کې برخه اخلي او د دزوی او زوم د پنجاب ایالت دو حلقونو نامزدګي فارمونو جمع کولو کې هم بریالي شوی دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان تر مخه لاهور کې د ملي مسلم لیگ د سوشل میډیا کانفرنس ته حافظ سعید وینا کړې ده او د په موجوده حالاتو کې په ځوان کول باندې د پاکستان د نظریاتي پولو د ساتنې لپاره خپل کردار لوبولو ټینګار کړی دی. د انګریزي ژبې بلې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون تر مخه انتخابي کمیشن اړو د سره دا صلاحیت نه لري چې تندروه ګرځولې شوی ډلو یا شکمنه تنان انتخاباتو کې د برخه اخیستو نه منع کړي. ایکسپریس ټریبیون اخبار تر مخه د ترهګرې مخنیوي مرکزي ادارې نکټا په ګرد هیواد کې 2100 تنان فور شیډول یا شکمنه تنانو په نوم کې اچولي دي چې پکې د اکثریت تړاو د خیبر پختونخوا او د پنجاب ایالتونو سره ویلې کیږي. خو اخباری رپورټ وایي چې داسې کوم عملی ګامونه په نظر کې نه راځي چې ګنې انتخابي کمیشن یا اړوند نورې حکومتي ادارې دغه شکمنه تنان انتخاباتو کې د برخه اخیستو نه منع کړي. اخبار د نکټا مشر احسان غنی د خولې وایي چې د دې ټول مسؤلیت په صوبایي ادارو باندې راځي او رپورټ زیاتوي چې هم دغه شان دوی ته د پلټنو مرکزي ادارې اف آی اے هم سزړه پورې جواب نه دی ورکړی. ڈیو ریڈیو سره خبرو کې سماجی کارمن او قانون پوه لیاقت بنوري په انتخاباتو کې د تندرو وډلو سره تړاو لرونکو تنانو برخه اغستل د انتخابي کمیشن لوی ناکامي بلی.
نو فور شیډول کې تاسو دا ترنو تلاشې نو هغه کې دغه فوټوونه می د حاضرانه می د باندې نظر می دا خلک چې دا کلین خلک نوي او د خلکو باندې د الیکشن کې پابندي لازمی پکار دا او دا زمواری د سټیټ دا او د الیکشن کمیشن از ا پارت اف سټیټ زمواری دا چې دا داسې خلکو باندې نظر اوساتي مو په دور شریعت او مو په اساسو او مو په بدګرداري او په دنوانی باندې خلک واسو چې هغه سره نو د شور شډول باندې خلکو باندې الیکشن نه کړو. نو دا یو ډېر غټ فلا دا قانون کې ډېره غټه کمزوري ده د الیکشن کمیشن اف پاکستان.
هم په دې اړه د انتخابي کمیشن ویان الطاف خان سر وزړوان دی ډیو ریډیو ته ویلو چې دوی به د تندرو وډلو ښکارم لا تړي کاندیدان انتخاباتو کې برخه اخیستو ته چره هم نه پریږدي.
کچری یو سړی په لیګل ریکوایرمنټ باندې برابر دی
نو زه نشم اکسپ کولی چې زما قانون ولې د ملک اجازت ورکړی زه نشم او چې کوم سړی په لیګل ریکوایرمنټ نه دی برابر زما ملک ولې اجازت نه دی ورکړی نو هغه به څنګه کیږي انلیست کیږي تر څو پورې چې د کینډیډیټس د نومونو خبره شوه نو ځینې خلک داسې دي چې هغه په این ای فور کې تا ولیدل چې په این ای فور کې ځینې خلکو د ملي مسلم لیگ نمونه استعمالول او چیف الیکشن کمشنر هغوی ته ډایرکټ دغه وکړو ریټرنینګ افسر ته چې ته وکړه چې ته دا خلک فورن بین کا دا خلک بند کا او دا وته وایي چې کدوی د خپل دغه نه ناراضي نو موږ د دې کینډیډیټ چر کینسل کو نو لہذا د قانون نه هټ کر یو خبره به موږ
د فور شیډول یا شکمنه تنانو مخه نیولو په اړه انتخابی کمیشن صلاحیتونو باندې اندېښنې په داسې محل مخې ته راځي چې پیرس کې د ایف ای ټی ایف نومې نړیوالې ادارې غونډه هم پیل شوې ده چې پکې د پاکستان نوم د ترهګرو د مالی مرستو ملاتړي هیوادونو په نوموړ کې اچولو جاج اخیستلی شي.
درنو قدرمنو اوریدونکو اوس مو پام راګرځو یو بل مهم راپور ته. د پاکستان لګکۍ او یا اقلیتونو په ټاکنو کې د خپل څوکۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په پاکستان کې د لګکۍ او د شورا مشر په دې وروستیو کې ویلي دي چې دغه څوکۍ ته خلک د فساد او درغلي له لارې ټاکل کیږي او اصلي خلک په دغه څوکۍ باندې نه ګمارل کیږي. نور حال د ریاض حسین په راپور کې اوري.
په خیبر پختونخوا کې کم شمیره طبقو د سیاسي ګوندونو لخوا په مخصوصو چوکو باندې په نامزد کړی شوي غړو د تشویش څرګندونه کړې ده. ویلي دي دغه نامزد کړی شوي غړي د هغوی نمایندګي نه کوي او الیکشن کمیشن او د پاکستان ستره محکمه سپریم کورټ دې هم دې ته پام وکړي. په عامو ټول ټاکنو کې د پاکستان دننه د آئین مطابق د کم شمیره طبقو لپاره مخصوص سیټونه ورکړي شوي دي او سیاسي ګوندونه په دې باندې د خپلې خوخي غړي اخلي. په دې حق له د پاکستان ماینارټي کونسل مشر هارون سرب دیال وای دغه غړی په کمیشن او بډو رشوتونو باندې اخستی کیږي او بیا د انتخاب وروسته دغه غړی د هغوی حقونو ته هم پام نه کوي. سیلنی وای په خیبر پختونخوا کې د سیاسي ګوندونو لخوا عیسائی برادری هم نظر انداز کړی شوې ده او اکثره سیټونه هندو او سیک رورولې ته ورکړی شوې دي. په صوبه کې د ټولو نه ګڼ تعداد د عیسائی رورولې مخې ته راځي او اکثره د سیاسي ګوندونو لخوا هغه زاړه او د پیژنګلو په بنیاد د هغوی انتخاب شوې دي. د کم شمیره طبقې وینا ده نه خو الیکشن کمیشن دې ته پام کوي او نه د سپریم کورټ لخوا په دې نظر ساتل کیږي. دوی غوښتنه کوي چې مخصوص غړي دي د میرټ په بنیاد راوستي شي او الیکشن کمیشن دې دوی پابند کړي چې په اسمبلی کې د هغوی د حقونو لپاره اواز اوچت کړي. په پاکستان کې د 1903 او یم د اساسي قانون مطابق د کم شمیره طبقو لپاره لس او د ښځو لپاره شپېته مخصوص چوکۍ ورکړي شوې دي. په تیرو وختونو کې په دې چوکو باندې د عیسائی رورولې سلور، هندوانو سلور او باقي دوه چوکۍ سیکانو، قادیانانو او پارسي مذهب منونکو لپاره ورکول شوې، خو په دې ټول ټاکنو کې زیاتې چوکۍ سیکانو او هندوانو ترلاسه کړې دي. په دې حق له د عبدالولي خان پوهنتون د پولیټیکل ساينس د سانګي استاد پروفیسور فیاض علی شاه وایي د پاکستان آئین کم شمیره طبقو ته دغه نمائندګي ورکړې ده چې هغوی هم د خپلو حقونو نه محروم پاتې نشي. یاد دی وی په کال 2014 عامو ټول ټاکنو کې د کم شمیر طبقو په مخصوص چوکو باندې د پنجاب نه 15، د سند نه 2، د بلوچستان نه 2 او خیبر پختونخوا نه یو کس اخستی شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیره درو خيږي د پښتو ویلو نو ډیر خلک منکر وخيږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا پتا کی زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدمونه اوریدونکو وائس آف امریکا ڈیوا تا دا واشنگتن نا نیخ پنیغه غوگی وړاندې کوو. د دې وخت مهم خبرونه.
په نړۍ کې د پیسو د غیر قانوني گردش مخنیوي لپاره جوړه اداره په پاریس کې دا مهال غونډه لري. یاد اداره له پاکستان غواړي چې د ترهګرو د مالی مرستو مخه ونیسي، او که پاکستان ناکام شو نو کېدای شي تور لیست کې واچول شي.
پاکستانی مطبوعات ادعا کوي چې د پاکستان حکومتي ادارې او د انتخاباتو کمیشن د غیر قانون ګرځول شوي تندرو ډلو د پلویانو په انتخابات کې د ګډون په مخه نیولو کې ناکامه شوي دي. د قانوني چارو ماهر لیاقت بنوري وای،
دا خلک چې دا کلین شنوي او د خلکو باندې د الیکشن کې پابندي لازمی پکار دا، او دا د زمواري د سټیټ دا او د الیکشن کمیشن از وار دا.
او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبې د ورځې په ټاکنو کې چې په دې وروستیو کلونو کې تر ټولو له سیالیو ډکې ټاکنې وې په پریکړنده اکثریت وګټله.
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
په پاریس کې د اف اے ٹی ایف په غونډه کې په دې مسله خبرې کیږي چې آیا پاکستان د هغو هیوادونو په کتار کې شامل کړی شي چې له ترهګرو سره مالی مرسته کوي او که څنګه. د یادې ادارې لخوا د جون په 14مه نیټه یعنې تیره ورځ دغه غونډه پیل شوې او ټاکل شوې ده چې د جون تر 19مې نیټې پورې به دوام وکړي. پاکستان د یادې ادارې لخوا په تیره غونډه کې بچ شوی و، خو له پاکستان څخه غوښتل شوی و چې ترهګرو ته دې د مالي سرچینو او دغه هیواد څخه په تورخم او چمن کې د پیسو د سپیناوي یا منی لانډرنګ د مخنیوي په برخه کې اړین ګامونه واخلي. پاکستان وایي دوی په دې برخه کې لازم ګامونه اخیستي. که چیرې پاکستان د ترهګرو د مالی ملاتړ په نوم لړ کې چې ورته ګری لیست وایي شامل کړی شي، نو دا به د پاکستان اقتصاد ته ډیر زیات تاوان ورسوي.
د پاکستان مطبوعات د تندروي ډلې مسلم لیگ ملی مسلم لیگ د ویان لخلی وای د جولای په 15مه نیټه عمومي ټاکنو کې د 2215 پیته امیدواران برخه اخلي. د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبون په خپل رپورټونو کې لیکلي دي چې د ټاکنو کمیشن د هغه شکمنه تندروه پټاکنو کې د برخې نه منع کولو کې ناکامه شوي، څوک چې څلورم شیډیول کې په ترهګرۍ کې په شکمنه توګه ککړ ګرځول شوي دي. د مدني ټولنو یو غړی او قانون پوه لیاقت بنوري وی او اے ډیوا ته ویلي چې مرکزی حکومت او الیکشن په دې کې پاتې راغلی دی چې شکمن ترهګر په ټاکنو کې د برخه اخیستلو نه منع کړي. د ترهګرۍ پر ضد ادارې نیکټا تر مخه دا وخت پاکستان کې د 2000 نه زیات خلک په ترهګرۍ په تور شکمن فهرست کې شامل دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي د افغانستان د زندانونو 30% بندیان د نشه یي توکو په کاروبار او قاچاقو کې نیول شوي او محکوم شوي دي. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په کابل کې د دوشنبې په ورځ وویل چې په تیرو شاوخوا شپږو میاشتو کې 906 کسان د نشه یي توکو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. په یو بل خبر کې راغلي دي په میدان وردګو کې د افغان پوز د کشف د کنټکټ قومندان او 15 تنه طالبان وژل شوي دي. افغان متی چارواکو ویلي په میدان وردګ ولایت کې د افغان پوز او طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې.
په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت غوښتنه کړې چې ملګری ملتونه دي د جګړې ختمولو لپاره عملی ګامونه واخلي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست له امریکا غږ ډیوه سره په خبرو کې ویلي، د جګړې تر شا چې د کومو هیوادونو لاس دی په هغوی دی فشار راوړي تر څو چې دوی د جګړې کې ښکیل ترګرو د ملاتړ نه لاس نه وي اغستی.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د یک شنبې د ورځې په ټاکنو کې چې په دې وروستیو کلونو کې تر ټولو له سیالیو ډکې ټاکنې وې په پرېکړه د اکثریت وګټله. اردوغان په دغو ټاکنو کې تر 250% زیاتې رایې واخیستې او دوهم پړاو ته د ټاکنو د ورتګ اړتیا پېښه نه شوه. د اردوغان پلویانو په ښارونو او واټونو کې د هغه بریا په جشنونو ولمنځله. په استانبول کې د موټرو قطارونه جوړ شوي وو او ټولو د خوشحالۍ چغې او نارې وهلې.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار په ورځ ویلي هغه کسان کوم چې په ناقانونه توګه امریکې ته راځي هغوی به بغیر د عدالتي کاروای نه واپس لیږل کیږي. نوموړی وایي دا د هغه خلکو سره زیاتی دی کوم چې په قانوني توګه راتګ غواړي او په کلونو کلونو انتظار کوي. خو بلخوا د امریکا سیول لیبرټي یونین خپل غبرګون کې ویلي صدر ټرمپ وړاندیزونه غیر آئینی او ناقانونه دي. د امریکا آئین کې هغه ټولو کډوالو ته د عدالت حق ورکړی شوی څوک چې د ښه ژوند لپاره امریکې ته راځي.
او سعودي عربستان د خزو د موټر چلونې یا ډرایوري په برخه کې په خزو باندې په نړۍ کې وروستۍ لګېدلې بندیز لري کړ. له دې سره به د هغو مېرمنو په ژوند کې د پام وړ اسانتیاوې راشي چې تر اوسه یې یا موټر چلوونکی ساتلی وو یا بل نارینهو سره تللی او یا به یې ټکسي کاروله.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
د وی او ای ډیوی قدرمنو مینوالو له ملتیامو یو نړۍ مننه. او بیا هم راځو د راپورونو پر لور. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د یک شنبې د ورځې په ټاکنو کې چې په دې وروستیو کلونو کې تر ټولو له سیالیو ډکې ټاکنې وې په پرېکړنده اکثریت باندې وګټله. بشپړ حال زموږ همکار اربا محمود علی درکوي.
ټول ملک د صدر اردوان مرستیالان انتخابات کې د بری جشن مانځي. د ترکی سرکاري خبری اداره وای اردوان په انتخاباتو کې نږدې 2.5% رای ترلاسه کړې دي. سلور شپېته کلنه صدر اردوان انکارا کې د اے کے پی پارټي د هډکوارټر بهر راغون شوی مرستیالانو ته ویلي دي چې انتخاباتو کې کامیابی د جمهوریت شوې ده. اردوان وای په دې انتخاباتو کې ګټه د جمهوریت او د کام شوې ده. په دې انتخاباتو کې د ملک د 80 میلیونه آبادۍ هر یو تن ګټلې ده. زه د ستاسو هر یو تن مننه کوم چې تاسو د ملک د تاریخ د ټولو نه زیات رای ورکوونکي انتخاباتو کې خپله رای ورکړې ده. د هغلي اردوان مهم حریف محرم انکا نږدې 1.5% رای ترلاسه کړې دي. انکا په ابتدایي توګه انتخابات چیلنج کړي وو خو بیا یې خپل بیلات منلې دي. دی وای دا ډېر اهم انتخابات وو.
ülkemizin ve demokrasimizin ve bizlerin şimdiki ve gelecekteki yaşamını derinden etkileyecek bir seçim yaşadık.
راتونکو کې زموږ د ملک په جمهوریت او په ژوند باندې د انتخاباتو ډېر اثر وي. د انتخاباتو د شروع نه واخله تر د نتیجې پورې دا به طرفه نه وو. ملک د روستی بدلونونو روستو هغلی اردوان به لکه د فتوی یا صدرتی حکم د لارې حکمرانی کوي. د سره به د اعلی قاضیانو او د وزیرانو د ټاکنې اختیار وي او ټوله انتظامیه به نیخ په نیغه د ته جواب دی وي. د وزیر اعظم د سوکې ختمولو روستو د ملک پارلمان هم ډیر کمزوري کړل شوی دی.
زمون اوریدونکو تاسو زمونږ د همکار اربا محمود علی رپورټ واوریدلو چې څنګه په ترکی کې طیب اردوان چې د هغه انتخابات ګټلې دي. په دغه اقلا باندې نور سیډنه خلو د خپل همکار بهروز خان صاحب نه کوم چې د وخت سټوډیو ته راغله دي. موږ ته په خیر راغلی وایو. په خیر علی بهروز
ډیر مننه ډیر زیات
کله نه کله داسې کیږي. بهروز صاحب طیب اردوان چې د هغه ټول عمر دپاره د صدر په هیڅ باندې په دغه هیواد کې ټاکل شوی دی، تاسو څه ګڼئ چې په د ترکی په سیاست باندې به د اثرات وي او په علاقه سیاست باندې به د دې اثرات وي؟
نو دا خو به اوس لکه را روان وخت به مو کتل کیږي چې دا ټول عمري را خبره چې کوم ده دا سونه عملی ده او یا دا به سونه یعنی په دې کې حقیقت بیا سي خو خبره دغه ده چې د طيب اردوان چې کوم پلانینګ وو د شروع نه هغه یعنی ټول اختیار چې کوم دی رزان سره ساتل نو هغه پاغي کې لکه دا وایو چې یو ډیکټیټرشپ بشي خو د ور دلاري یو امریت به وته وایو ځکه چې تاسو په ټول اختیار د په لاس کې راشي نو خو د ور دلاري راغلی دی بل جمهوریت او د ترکی خلک وسره ولر دي دغه وجه دا ده چې طيب اردوان چې کله خپل پالیټکس شروع کړی دی هغه د استنبول د میرنا په هغه وخت کې چې کوم هغه ګامونه پورته کړل نو هغه ځان ته یو نوم پیدا کړو هغه ځان ته یو ځای پیدا کړو خو دا ده چې هغه د هغه بیکګراوند چې کوم دی یا هغه یو مذهب پرسته هغه دی د ترکی معاشره چې کوم دغه سیکولر ده خو دا ده چې د داسې داسې کارونه کړي دي چې هغه د اقتصاد د ترکی ته وګوره هغه یو هغه ته رسولی دی چې غربت ختم کړی دی روزګارونه پیدا کړي دي بله پکې بیا داری چې دا د ناټو د یو مهم ملک دی خو د امریکې د مخالفت باوجود د روس سره نږدې شوی د روس ته یې د خپل هغې د مزایلو ته یې لکه دلته کې د اډو ورکولو دغه نو دا دا داسې هغه دي چې را روان دغه چې کوم دی د ترکی دا به د ترکی د را روان پالیټکس لپاره په دغه خطه کې په یورپ کې په خصوصي توګه دا به یو مقام ټاکي څنګه چې د ترکی په اړه باندې تاریخ پروت دی د خلافت عثمانیه یو نوم دی دغه شانې د دوی د ده په حواله باندې هم دا دغه کېږي چې دی یو قسمه خلافت راوړي خو د یو بل قسمه د یو بل رنګه د خلکو په ووټ باندې د طيب اردوان یعنی لږ شان ته دا تاریخ به هم وایي چې کله دی د استنبول میر وټاکل شو نو دی یو خدای چې د سټوډنټ لایف نه د ده هغه دی د مذهبي ګوند لکه د سره تعلق یا د مذهبي سوچ او د فکر سره تعلق یا د چانل چې متاثره دی نو هغه په دغه دوران کې د میرشپ په دې دوران کې یو نظم وویلو او هغه نظم د دا وویل چې را د جمعتونو زموږ چې کوم دي دا زموږ مورچی دي او د دې د ګنبتونو چې کوم دي دا زموږ هیلمټ دي او د دې د منارې چې کوم دي دا زموږ برچیانې دي هغه په بیانټ چې وته وایي برچیانې مو دي او بیا وی چې دا کوم د خلک د اعتراضي عقیده لرونکي چې کوم دي نو دا زمونږ سولجرز دي بیا په دې باندې د میرشپ نه لري کو دی جیل ته واچو ځکه چې د اکستریمست یا سختدریزه دغه دي بهرحال رو 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 بیا چې بله پارټي جوړوا بله پارټي جوړوا نو د 2003 نه والا 2014 پورې دی د پرایم منسټر په دغه پاتې شو بیا دغه نه پس تصدارت لړ اوس تصدارت لپاره چې کوم د سویپینګ پاور چته وای مکمل اختیارات د اخستې دي نو دا اوس بیا کتل شي چې دغه اختیار د چې وته پلانینګ کړو اخو د ترالو خو اوس په دې لکه څه به کوي مثال په تور د یو د په دې هغه کې په سکولونو کې د سکارپ چې د سرچ پټي خزي جن کوي دې باندې پابندي وا چې دا باندې کوي د تیا غل لري کړو چې دا یعنی یو چایس ته د خر کو خپل خو خر دا به کار چې دا وته ورکړل شي دغه په غشتہ چې ګندې دی به یو مذهبي هغه جوړ کی خو خبره دغه د چپ د یورپ په پزړه کې یا د یورپ په منځ کې د ترکیانو خپل د سوسایټي چې کومه غده فکر سوچ دی نو دی د سینه ښکارې چې دی هغه اکستریمست دغه تلار شي صحیح کنه چې څنګه هغه کیږي د خلکو او دا د چې د ترکیانو د خلکو په سره د زغم بیا سونه هدا پوری ځکه چې دی چې دا ټول اختیار دی والی مثال په تور د بجټ پاس کول اخو ټول د پارلیمان کاری مثال خو د بجټ پاس کول هم چې کوم د پوري شي د چا چې د بروکراسي د پاري کې چې ټاکل وزیرانو ټاکل دغه شت مهمه سونه چې فیصلې چي دا د بیا به د سره خپل مشران او دغه چې کوم د پارټي ټیم دی یا د جمهوریت لاري چې د کوم آئینی رول دی دا په یوه کې وي خو دا دا د چې دغه اختیار واخسته د اوس وخت وته کتل غواړي چې دی بسګي
صحیح بیروسه په پاکستان کې په 15 جولای باندې انتخابات کیږي عام انتخابات کیږي په سوشل میډیا باندې مونږ د پرون پرایسته ګور هر یو پارټي هر یو ګوند کم پلویان چې دی هغه د ښکاری چې هغه چې مونږ به هم د دغه په شانتۍ د طیب اردوان غونده کې په اقتدار کې راشو آیا د پاکستان په سیاست او په پاکستان په انتخاباتو به د دې اثر وي
د پاکستان د آرمی او د ترکی د آرمی یو شانته تاریخ پاتې شوی دی اردوان چې کله د اختیار کې اوس مونږ ګورو نو اردوان د ترکی د آرمی هغه چې څومره زورور اختیار وو داسې ویل ویل کېږي د په بار باندې دا هغه دی یو چې سیرنه رد کېږي نو وایي چې د ترکی د آرمی چې کوم اختیار وو د پوز هغه اردوان کم کړی دی که ختم کړی نه دی نو کم کړی دی په پاکستان کې اختیار د آرمی سره دی اوس پکې ما په سوشل میډیا باندې کتل یو ممتاز اورگزی یو دغه کړی وو چې د پاکستان د جی ایچ کیو مخې ته یو بس ولاړ یې لکه کلنډر چې وایي چې پارلیمان له پارلیمان له پارلیمان له کنه نو هلته کې د پاکستان پارلیمان چې کومه دی هغه بل شی دی د پاکستان سیاسي ګوندونه هغه په دغې پوزیشن کې نه دي لکه نواز شریف دومره لوی مینډیټ سره وو او دا رئیس اختیار نو به اختیار حکومت دغه تیر شو که څوک داسې په پاکستان په سیاست کې راوزی او هغه دغه سي د اردوان د لارې لکه هغه وګد وخت والی او هغه ګامونه پورته کی چې هغه آرمی د سیاست نه خوا کی ولس ور سره مرګتیاو کی دغه به امکان لري ګنو زما خیال ده د دې دوه سره کمپیریزن یا موازنه خونه ده پکار
صحیح ډیره مننه بیروز خان صاحب
مننه
درنو خبرمن اوریدونکو او سمزو د افغانستان و یو راپور ته په میدان وردګ ولایت کې د افغان پاوز د کشف د کنډک قومندان او 15 طالبان وژل شوي دي افغان امنیتي چارواکو ویلي په میدان وردګ ولایت کې د افغان پاوز او طالبان ترمنځ جګړه روانه ده دفاع وزارت ده هم ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان پاوز ته امر کړی چې په هغو کسانو رحم ونه کړي چې د افغانستان ملي ګټو او افغان ولس پر وړاندې ګواښونه رامنځته کوي نور حال له کابله د ډیوی د خبریال حقمل روان په دې راپور کې اوري
د افغانستان دفاع وزارت ویلي جمهور رئیس اشرف غنی افغان فوج ته په هغو کسانو دي ترهم دي نه کولو امر کړی چې د افغانستان ملي ګټو افغان ولس پر وړاندې ګواښونه او نامنی رامنځته کوي جمهور رئیس اشرف غنی وروسته له هغې افغان امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو پر ضد د قاطع غبرګون ښودلو امر کړی چې طالبانو د اختر په 3 کې د اوربند پای ته رسولو وروسته د تېرې جمعې په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرکزونو او امنیتي پوستو بریدو وکړل طالبانو ویلی په میدان وردګو ولایت کې لس امنیتي او فوزي ځایونه یې له افغان فوج څخه نیولې دي او تر څنګ یې افغان امنیتي سرتیرو ته د ګڼې مرګ ژوبلې د رسیدو ادعا کړې دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش له امریکا غږ ډیوي سره په خبرو کې ویلي د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ اړوند د کوټای اشرو زیولات او پولي هوایي سیمه کې افغان کمانډو او نورو امنیتي سرتیرو ځمکني او هوایي عملیات د طالبانو پر ضد پیل کړي دي نوموړي زیات کړه اوس مهال په سیمه کې سخت جګړه روانه ده او طالبانو د جلریز ولسوالۍ په عمومي سړک چې بامیانو ولایت له میدان وردګو ولایت سره نښنوي په غزیدلي سړک او شاوخوا سیمو کې مینونه خښ کړي او په غرنۍ او ځنګلي سیمو کې پټ شوي طالبان مقاومت کوي
د جمهور رئیس وینا دا دی چې هغه کسان چې د دولت ملت او د افغانستان د ملي شتمنۍ په مقابل کې تهدیدات رامنځته کوي د دوی په مقابل کې باید ترحم ونشي اما رښتیا هم د میدان ښار کې جنگ په شدت روان دی د موږ هوایي قوتونه د ځمکنۍ قواوې حمایت کوي
دفاع وزارت ویان زیاته کړه په جلریز ولسوالۍ کې د شوي جګړې له امله شاوخوا 15 وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي نوموړي افغان امنیتي ځواکونو ته د یو وخت مرګ ژوبلې په اړه ویلي د نن ورځې د شوي جګړې له امله افغان پوځیانو ته تلفات نه دی اووختي خو تېره ورځ د افغان پوځ د کشف د کنډک قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی
تاسو ویل شم چې په منطقه د میدان وردګ کې د دشمن 15 شاوخوا کې د دوی د منځ تلې او 4 د دوی مهم قومندانان پکې شته همدارنګه لس نفر د دوی زخمیان دي. د افغان امنیتي ځواکونو لله الحمد مونږ هیڅ کوم تلفات نه لرو. تېره ورځ یو ډېر قهرمان قومندان د کشف د کندک قومندان شهید شوی ده او درې نفر زخمیان پکې دي.
طالبانو د درې ورځنی اوربن وروسته چې د افغان حکومت لخوا اعلان شوی اوربن دوام لري. د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو په امنیتي مرکزونو بریدونه پیل کړ او د همدې بریدونو له امله لسګونه افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. حکمل صدات روان امریکا.
قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ په نیخ غوږی. اوس یو نړیوال رپورټ چې تمه ده چې د ناټو غړي هیوادونه به زیات شي. دغه فیصله به راتلونکي میاشت د ناټو په کلیزه غونډه کې کیږي. په دغه اقله باندې نور تفصیلي معلومات زمونږ همکاره سمینه احسن په دې رپورټ کې راکوي.
راتلونکي میاشت کې به برسلز کې د نیټو سالانه غونډه کیږي او د نیټو لپاره د زیاتو غړو هیوادونو مطلب د شریکو مقاصدو ترلاسه کولو قابلیت زیاتول او د نوي چیلنجونو ښه مقابله کول دي. د اټلانټیک کونسل څېړنکار ډیمن ویلسن په نظر کې موجوده حالاتو کې چې خلک د نیټو د روسي چیلنجونو جی 7 کې تفریق او په دې لړ کې د بې یقیني ښکار دي چې امریکا به د یورپي ائتلافیانو سره څه کوي، نو د هغه وینا ده چې دا ښایي سیزونه او وسوم هغه شان روانې دي شي او ائتلافونه کار کولای شي. د امریکن یونیورسټي د خارجه پالیسۍ ماهر ګیرټ مارټن تر مخه روس چې په یورپ باندې خپل اثر زیاتوي، نو په دې حالاتو کې د نیټو د غړي ملکونو شمیره زیاتېدل معنی لري او ټولو غړو ملکونو امنیت نور مضبوطوي. پروفیسر ګیرټ دا هم وایي د جورجیا او یوکرین حالاتو دا تاثر ورکړی و چې ګنې ائتلافونه پراخه کول وس یوه زړه خبره شوه، خو په علامتي توګه د نیټو دپاره دا ضروري ده چې وښایي دا وس هم یو مضبوط ائتلاف دی او وده کولی شي. د نیټو پخوانی پاتې شوی نائب سیکرټری جنرل الیگزینډر ورشپا وای هغه ملکونه چې د دې ائتلاف برخه جوړېدل غواړي، نو د هغوی دپاره د دې ائتلاف مطلب سیاسي او اقتصادي ثبات هم دی. هغه دا هم وای په ځینې مسلو اختلافات هم وي، خو چې کله ټول خلک په یو ائتلاف کې، نو د هغه مسلې او اختلافات هوارول اسان شي. د نیټو موجوده سیکرټری جنرل جنز سټولټنبرګ وای د نیټو پراخه کېدل یو لوی کامیابی ده، نه یوازې د نیټو بلکې د بلکان هغه ریاستونو لپاره هم چې د روس سره په پوله پراته دي، بشمول د یوکرین، بوسنیا، هرزګوینیا او جورجیا. خو لا هم یو سو خندان دي، مثلا اتنز او سکوپیه با په د سکوپیه قانوندانان به لاول د نوم بدلولو د ریفرنډم منظوري ورکړي چې وسه پورې د فارمر یوګوسلاف ریپبلیک آف مسیدونیا په نوم پیژندل کیږي.
قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوږې وزو خیبر پختونخوا ته چې د هغه پخوانی قبایلی سیمې کم چې یو آزاد قبایل وو هغه په وروستو کې آئینی بدلون وروسته د خیبر پختونخوا کې یو ځکړی شوی دی، خو اوس هم د پخوانی قبایلی علاقو ملکانان چې دي هغوی په دې باندې اندېښنې څرګند کړي دي او احتجاجونه کوي. وایي چې دوی له پکار دي چې دوی ته یو دا صوبې حیثیت ورکړ شي. په دغه اقله باندې تفصیلي معلومات دی رپورټ زمونږ خبریال ارشد مومن راکوي.
د مومندو قبایلي ضلع ملکانو نن د قبایلي سیمې خیبر پختونخوا کې شاملولو پر ضد غونډه کړې او د غلنۍ بازار کې احتجاجي لاریون کړې. دغه غونډه کې شامل ملک ایاز وای پاټا انزمام د دوی په خوخه نه دی شوی او مخالفت یې کوي.
ما دا پدې خبره ډیر لوی افسوس راغی چې زما پاکستانیت او په ما خوشحالي ته اله وکړلې چې مطلب دا چې زما برخلاف انزمام شو. زه د دین مخکم پاکستاني یم، زه به اوسم پاکستاني یم، نو مونږ د دغه نه دوه قدمه مخکې ته غواړو چې مونږ له صوبه راکې داغه نه به پکې خچ جمهوریتي که په مونږ څوک سره سيزي چې قبایل روسته دي د اغه نه وبکه مونږ خطر اخیکو.
د غونډه کې د مومندو بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکي ملکان شامل وو. دوی وړاندې هم د پټه انضمام مخالفت کړی او وخت په وخت کې احتجاجي مظاهرې کړي. ملک نادر منان وایي ټولو قبایلي علاقو کې مشران د انضمام مخالفه دي او د هغه سیاسي ګوندونو ملاتړ کوي کوم چې د پټه خیبر پښتونخوا کې شاملولو پرزدو.
مومندو خبره نه ده، ټولو قبایلو خبره ده، ټولو پټه خبره ده، مشترکه او شریکه خبره ده. بيد مولانا پجرامان موږ شولګي دا کو د مخود چغزي او دي خلکو چې غوي موږ سبا دي مرګرته کې مرګرته کړی و. ايني خلکي د قانون لاندې خپل شپې او ژوندم تیر کړی دي او به هم د قانون لاندې د شانتي شپې او ورځې تیرو. خو موږ دا وایو چې په انضمام کې زمونږه پیدا نشته لري، زمونږه پیدا کدا هغه په ځان له صبح کې دا یا په ځان لا ګلګت بلوچستان شانتي کونسل کې دا چې هغه کې قوم ترقی وکي د خلکو ژوند پکې خشي.
سیړونکو وای د پټه خبر پښتونخوا کې شاملول د عیني ترمیم د لارې شوې دي او اوس په دې مخه نشینی ول کې دي. د پاکستان قومي سملې او سنټ نه اکثریت سره د غبل پاشوي دي. د پټه سیاسي اتحاد غړي وای د انضمام مخالفت هغه ملکان کوي کوم چې به د پولیټیکل انتظامی نه مراته غستل او اوس د ایجنسی ډیولپمنټ فند او نورو ټیکسونو ختمې دو سره د ملکانو نخت مرات ختم شوې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ارشد مومن رپورټ په اوریدلو چې په مومندو کې اوس قبایلي مشران چې دي یا ملکانان د پخوانی قبایلی سیمې ملکانان چې دي هغو احتجاجي باندې مجبور شوي دي او وایي چې په کار ده چې دوی ته جدا صوبې حیثیت ورکړل شوی وي. او دا ویل کېږي چې پرپورټ کې تاسو واورېدل چې د هغه د ایجنسۍ ترقیاتي فنډ د ختمېدلو سره ملکانانو ته به چې کوم سهولتونه ورکولی کېدل، کوم وظیفه به ورکولی کېده، هغه هم بنده شوې ده. اوس یو دغه شانتې یو رپورټ لرو د خیبر ضلع خیبر ایجنسۍ نه، یا کوم چې اوس ضلع جوړه شوې ده په خیبر پښتونخوا کې، او په هغې کې خلک، هغه خلک کوم چې خاصدار دي او هغوی چې دی شهیدان شوي دي، هغوی چې دی ژوند د لاسه ورکړی دی او یا معذوره شوي دي د ډیوټۍ په وخت کې، هغوی ته به د قبایلي سیمو د هغه وخت قبایلي سیمو د طرف نه هغوی ته به وظیفه ورکوله کېده. خو اوس دغه وظیفه چې ده هغه ختمه کړله شوې ده، او وجه یې دا ده چې دغه سیمې چې دي هغه اوس د خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوي دي. او ویل کېږي چې د هغوی سره اوس دومره پیسې نشته دی، دومره مراعات، دومره فنډونه نشته دی چې دغه کسان ته دغه وظیفه جاري وساتي. ابراهیم شینواری پې رپورټ راکوي.
قریبا د شپږ دېرش هغه خاصدارو او لوی ځوانانو د چا تعلق چې د انجم رود تحصیل سره دی، د کورنۍ کسانو چې پکې ځنې د سکول د عمر ماشومان هم شامل وو، نن په سخته ګرمۍ کې د جمرود بابې خیبر سره په دغې غرض د احتجاج په توګه را جمع شوي وو چې د حکومت لخوا دوی له ورکول کېدونکي حکومتي مراد چې پکې نغدې پیسې هم شاملې وې د تیرو دوو میاشتو راهیسې تړل شوي. په دغه مظاهره کې موجود 12 کلن سنان اپریدي، د چا پلار شوکت اپریدی چې د ترهګرۍ په یوه خونړۍ پیښه کې وژل شوی و، وایس اف امریکا ډیو اول
موږ دغه ورځ او چې موږ یو وظیفه هغه وظیفه یې موږ نه کټ کړو. موږ چې کوم وظیفه په باندې موږ کولو سکول کور اصلا بشړ د خو هغه باندې شو موږ ته هر یو کور ودرل موږ نه شیا باندې شو موږ نه سکول نه شو یو شم نشو له حکومت نه صرف دا غوړو چې موږ ته وظیفه کولو کې هغه پټه باندې شو.
سنان اپریده د شپږم صنف طالب علم دی او د هغه مشهور بیروزګار دی. په څلورو خویندو کې دوه واده شوي او باقي په کور ناست دي. هغه یې چې اوس د مور دپاره د کور مصرفونه پوره کول مشکل دي. دغلته موجود د 15 کلن عادل خان، څوک چې په پېښور پوهنتون کې د سوشل ساينس شعبې طالب علم دی، پلار نائب صوبیدار شاهد خان هم د بګیاړي چک پوسټ سره په خوا کې په جمعات شوي ځانمرګ بل کې وژل شوی و. هغه وایس اف امریکا ډیو ته د نن ورځې احتجاج په حق له داسې وویل
شروع کړی.
عادل خان د خپل دوه خويندو او کونډي مور واحده کفیل دی. هم د جمرو سره تعلق لرونکي شمشیر خان د چا ځوان زوی عبدالولی چې د ترهګرۍ ښکار شوی د خپل مشکل په هکله وایس اف امریکا ډیوه ته وویل. تر دو گھنٹوں دوا پلڑوں کی دغا احتجاجی مظاہرے لا ہس کو حکومتی چاروا کے ورن رغلو اور رسو بیا دغا کسان پا بور امنتو کا خوارش ول دو حکومتی شمیرو لمخا پا گرد خیبر قبائلی ضلع کی دو اویا خاصدار او لیوی زوانان پا مختلف وقتوں کی در طرح گرے دو پیخو خکار شوی جائی انتظامی با دغا وجل شو کسان و کورانے ولا نقد وظیفی او درملین در پارم رستا ورکاولا خووز در تیرو دو میاشتو رئیس دغا وارا مراد کا تکڑی شوی چاروا کی ای چی در مرکزی او صوبائی حکومتون لارخا در خاصدار دارو پچک پوسنو د ایجنسی ډیولپمنټ فند را جمع کولو کته کېدو نه پس اوس دوی نور مالی وسایل نه لري چې د غمرستي او مراد بحاله اوساتي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
واشنگٹن ڈی سی